د سهار 10 بجې سپه د ازادي رادیو د خبرونه د یو سات لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي یووالي حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې سپینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام خبرې وشي. په سمنګان کې پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سمود مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پر د حامد کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلي غنی وویل چې د پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو.
او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر پورې، او ما غوښتنه هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړ اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته ویل هیلمن دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل سمبولیکه بڼه ونه لري. ښاغلي قاسم یار ویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې او پریکړې وشي. په سمنګان کې یو انجلۍ ویلې چې ناسکه پلار یې ورباندې له څلورو کلونو راهیسې جنسي تیری کوه او اوس له هغه پلاره یو ماشوم هم لري. دا 13 کلنه انجلۍ د سمنګان په رباتک سیمه کې اوسي او دا خبره یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. هغې ویلې څو ځله یې اړوندو ولایتي ادارو او قومي مشرانو ته شکایت کړی خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. خو د سمنګان امنیه قوماندان جنرال مسعود باقر وایي چې د دې انجلۍ ناسکه پلار نیول شوی او تری تحقیقات دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 12 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو دغه 12 وسلوال پرون په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 35 افغاني 25 پوله، یو اروپایي یورو 22 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پوله او زر پاکستاني کلداري 499 افغاني. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاینمایر سره وکتل. شتاینمایر وویل په سوریه کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي مسؤلیت دی. په عین حال کې جان کیری لوبغاړي وویل امریکا لوړاندې د سوریې 10,000 کډوالو ته پناه ورکړې او د 2015 میلادي کال په مالی کال کې به چې بل میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویلي چې سږ کال به څه باندې 1,000,000 کډوال ومني. شتاین مایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کیری ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دی چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري که نه. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره IAEA وایي چې یوکیا امانو پرون دې ساحې ته چې د پرچین په نوم یادیږي ولاړ. پرچین هغه لانجمنه ساحه ده چې د ایران او شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې خورا مهم ځای درلود. د پرچین له تاسیساتو څخه د ښاغلي امانو د لیدنې په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ایراني رسنیو دا لیدنه تشریفاتي بللې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هېواده لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري، خو دغه موافقه باید اړیکې ښې کړي. روحاني دغه راز وویل تهران به ښایي له امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جسن رضایان هم شامل دی، چې په عین حال کې ایران هڅه کوي له امریکایي زندانونو ایراني بندیان خوشې کړي. په دوی کې ځینې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې وروسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه. ویل کیږي چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د اپوزیسیون مشر الکسی ناولنی د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل
له هر څه مخکې غواړم ووایم چې زموږ ګډه مبارزه د حاکم ګوند د متحد روسیې د ګوند پر ضد نه ده، دا حتی د ولسمشر پوتین پر ضد مبارزه هم نه ده. دا د هغو خلکو مبارزه ده چې په نادودو پوهیږي او باور لري چې دا حالت د هغو کسانو پر ضد بدلېدای شي چې ښه پوهیږي چې ناروا روانه ده، خو فکر نه کوي چې بدلون ممکن دی.
په ځینو شعارونو کې لیکل شوی و چې پوتین یو بیوروکرات دی، درواغ او غلا نور بس دي. او ځینو لاریون کوونکو د بوریس نیمسوف عکسونه لیږدول. نیمسوف د روان کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې په ډزو ووژل شو. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي.
سیاست د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اساس باندې مطرح کړي دي.
په ننګرهار کې له 2000 تر 1200 پورې کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي والی وایي.
باید تاسو سره واضح کړو چې موږ پاساز یو لاحیه او پاساز یو پروسیجر دی کورنۍ کوم کورنۍ چې بیجای کیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
سیاسي تحلیل کوونکي وایي په پاکستان کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه نه دي کم کړي.
یو ګوریلا جنگ شروع دی، دا ګوریلا وار کې بیا دا سنته اتیک کیږي او دا ډېر مشکل هم دی یو حکومت لپاره یا د پر کول.
نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. ولسمشر غنی له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ګډه مرکه کې دغه راز یادونه وکړه چې دوی به د هیواد له سیاسي مشرانو سره د خلکو هیلو ته په پام سره چلند کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره یې همکاري کړې د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله څخه موده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پر د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځنګړی مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سلی لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې صرف غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسینو په اسمان دي مطرح کړي دي، نو حدود بسنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانی تر سره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلی غنی همدراز د خپل ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پخې اوس روغه شوې ده.
ومردل چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو څخه غوښتنه کوي چې د ملي والی حکومت د همکاري لاس ورکړي. له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ښاغلی غنی ویل دی په پخواني حکومت کې د خپل اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته یې کړه د هغه وخت پخواني ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړي او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. دغه مرکه نن سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبره سو، نن مفشینې د ازادي راډیو په خبرونه کې بیا هم اوریدل سي. دغه مرکه کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پانه هم واوري چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د ناامنیو له کبله شایي په دې ولایت کې له 2000 نیولې تر 2200 پورې کورنۍ بې ځایه سوي وي. چارواکي وایي چې له دغو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. شاه محمود شینواري له جلال آباد ته رپورټ راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شنبه پورز د اضطراری کمیټې بیړنۍ ناسته جوړه کړې وه ترڅو په دې وروستیو کې د ناامنۍ له امله داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې ترسره شي. نوموړي وویل هغه لومړني ارقام چې ده ته رسېدلي تر اوسه له 3000 نیولې تر 2200 کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي دي.
هو، ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي د 3000 نه تر 2200 پورې فامیل کېدای شي چې بې ځایه شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغه سیخي. خو باید تاسو سره واضح کړو چې موږ پاساز د یو لاهیه او پاساز یو پروسیجر دی کورنۍ کوم کورنۍ چې بجای کیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
نو موري ویل دې ډلې شاوخوا 15000 کورنۍ سره مرسته شوي او هغه کورنۍ چې لومړنۍ مرستو څخه پاتې دي هغه ته به هم په نږدې وخت کې مرستې ورسوي.
او یو ځل کو کورنۍ ته خوراکي توکي یا نور د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه ته ورکول شوی دی او دا لړۍ ادامه لري. نن پرې باوجود چې رخصت هم ده، ما دې ټولو دوستانه غوښتنه وکړه چې موږ داسې یو راپور لرو چې ځینو خلکو شکایت دی چې موږ سره کومک نه دی شوی. نو ما دینه غوښتنه وکړه چې باید کینو او ستاسو سره ووینو، د دې ارقام واخلو. نو هغه معلومات چې موږ سره شریک کړي، هغه پروسیجر چې موږ مخکې وړو، د هغه په رڼا کې کومکونه زموږ ادامه لري. یعنی
5000 یورو لو دیش کمی کورانه نه دی او نور بم دا هم ممکن لا تعداد زیاد شي. لدی وڑان دی یوشمیر کډوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلی وو څنګه چې لازم ده په هغه ډول مرستې له کډوالو سره نه کیږي. د ننګرهار د سری میشتریس ننګیالی یوسف دی وویل کومې ساحې چې دوی ته سپارل شوې دي د رسنیو پر وړاندې په شفاف ډول مرستې رسولې دي، خو نوموړي د ځینو کډوالو شکایتونه تایید کړل چې په خبرې مناسبې مرستې ورسره نه کیږي. چې مرسته اخلي یا ګرځي را ګرځي ډېر دوی ستړي کیږي، د دوی هغه بشري کرامت چې دی یو څه ځانمن کیږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کیږي. بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپیریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کیږي.
بلخوا د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فخرزی وویل چې دوی د مشترک ټیم لخوا کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې دوی امکانات لري او هر څومره کورنۍ چې سروې شوي دوی ورته پوره امکانات لري.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته معرفي کوي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندوی ټولنو داسې محلغه کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. دوی وایي د دې عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس با اسدالله لودین راتو وی چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره په پیښور کې د پاکستان د هوایی ځواکونو پر مرکز حمله او د دې حمله په اړه خبرګونونه تازه انګړي کړي دي. جهان اونیزه په لومړي مخ کې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې برید په خپل د آی اس آی کار دی. په مطلب کې ویل شوی چې آی اس آی دا حمله د دې لپاره په پیښور کې وکړه څو د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې د افغان حکومت د شکایتونو جواب ولري او نړۍ ته وښيي چې پاکستان هم د تروریزم ښکار دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان د دې حمله پلا پر افغانستان اچولې ده، خو د شنونکو په حواله ویل شوی چې افغانستان په نورو هیوادونو کې د داسې حملو د پلانولو وس او نیت نه لري. د لیکوال په باور پاکستان غواړي په دې ډول حملو سره د نړیوال ټولنې ذهن بل خواته واړوي. په پیښور کې د هوایي ځواک پر اډې د برید تر شا د پاکستان موخه دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول حمله د غندلو وړ دي، خو د لیکوال په باور د خندا خبره دا ده چې پاکستانی چارواکو ویلي دا حمله په افغانستان کې پلان شوې وه او مخالفین د افغانستان ور اوښتي وو. په سرمقاله کې راغلي چې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې امریکا پر پاکستان خپل پوځي مرستې ځنډولې دي او پاکستان غواړي چې دې مرستو ته تجویز پیدا کړي. د ورسپانې په باور دا حمله په پیښور کې د پاوز پر یو خونځي حمله ته ورته و چې هغه هم خپل پاکستان پلان کړی و. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان څخه شکایت یو ضروري امر دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې باید افغان چارواکي د پاکستان له لاسوهنو په جدي توګه د غونډې ګډونوالو ته شکایت وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان پوځ او استخبارات د ترهګرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناامنۍ ته لمن وهي او افغان حکومت ته پکار ده چې په دې اړه جدي موقف غوره کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې داعش ډلې د ننګرهار په درویو ولسوالیو هسکمینه اچین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلي دي او له دې کبله په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخه پاتې سوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په دری ولسوالۍ کې له تیرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 50 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه وزارت د نشرات رئیس کبیر حقمل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په دریو ولسوالیو هسکه مینا کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا اته 50 ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې دغه ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه مینا، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټي کوټ، مومندري او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرې ایښي دي. د دې جرګې غړي آریانیون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره دې دغه غمه وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کمینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معرف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرېږدي د دې د ولکونو مخلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی. په کوټ کې ان شاء الله موږ به دې پوسټ هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دایم لپاره ساتو او دا چینو د هسکې مینې لپاره هم ان شاء الله ډېر ژر د هغو لپاره هم عیني پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسله والې ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هېواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هېواد په آبادی کې رغنده ونډه واخلي.
ومردل چې په ننګرهار ولایت کې د امنیو د زیاتېدو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله په لسګونو ښوونځي تړلي او په زرګونو زده کوونکي له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. په مخکنیو راپورونو کې ویل سوي و چې پاکستان د داعش ډلې او ایران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې چې دغه دوی ډلې په خپلو کې سره جنګیږي. په پېښور کې د پاکستان د هغوی ځواک پر کمپ د پاکستانی طالبانو تر حملې وروسته د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال کمزوري سوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي ولیدلي. پاکستاني طالبانو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاو ادعاوې پکښې کوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم پاکستاني طالبان په دې وروستۍ کې د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او لا هم د هدفي بریدونو وړتیا لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بېره سیمه کې د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې د وسلوالو په ګډون پکې 30 کسان مړه او تر 150 زیات ټپیان شول. د پوځي چارواکو په وینا د غبرید په جل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ غړي، څلور ملکیان او 14 بریدګر شامل دي. دا په دې وروستیو کې په پېښور کې پر امنیتي ځواکونو تر ټولو ستر برید انګېرل کېږي او په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د هغوی د ځپلو ادعا کوي. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم برید ته په کتو په دې باور دي چې پاکستاني طالبان په پوځي عملیاتو کې کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په پاکستاني او افغان طالبانو کې ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
زما خو خیال دا دی چې د مینا بازار د واقعې نه بعد او بیا په 14 دسمبر چې د ای پی ایس ته موافقه شوې وه د هغې نه بعد د ټولو نه غټه کارروایي ده، خاص کر په دې تناظر کې چې دغه کم انسټالیشن باندې دوی حمله کړې ده، دا انتهایي د اهمیت وړ ځای دی. دغه اساس علاقې ته د دوی رسېدل بیا مقابله کول دا د دوی نصرت دا چې د پالیسۍ د تسلسل اشاره ورکوي، بلکې دا هم عملا ثابتوي. دا صلاحیت لري چې هغې نه صرف دا چې عام وګړي او ولس په نخه کې، بلکې هغه عمارات هم په نخه کې کوم چې د سیکورټي په حصار کې وي، چېرته چې انتهایي حساس ځایونه وي. نو دا نه نه یو واضح پیغام دی چې طالبانو دا ثابته کړه چې موږ نه صرف دا چې موجود یو، بلکې زموږ قوت او صلاحیت هم برقرار دی.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او همداراز افغان پولیس سیرمه په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو، قبایلي مشرانو او دامن لخکر پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې پاکستانوي پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د زرویاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان چې د پاکستاني طالبانو، القاعده او حقاني شبکې او د نورو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي، نوي سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خود قبایلی چارو سارونکو او وزیرستان میشته خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په وزیرستان نو کې لا هم طالبان مې جدي او فعالیت کوي.
دا ټیک ته چې اپریشن زربس سره د دې چې څومره نتورک واغه پورا کمزور شو، خو دا سره نشي ویلې چې دا بالکل ختم شوی دی، بلکې نه صرف دا چې قبایلی لکو کې، بلکې دا کته وګوره نو پورا ملک کې مونږه کتل راځي کې اټیکس کیږي یک دوکا، مطلب دا دی چې دا خود یو ګوریلا جنگ شروع دی، دا ګوریلا وار کې بیا دا سنت اټیکس کیږي او دا ډیر مشکل هم دی یو حکومت لپاره یا د ټول کول.
دا یادونه وردا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې د دوی ترمنځ مذاکرات به نتیجه پای ته ورسېدل. همداراز وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې پر هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي سرتیرو په ګډون یې پکې 13 تنه وژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز جان کاکوزی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې بشپړ امنیت دی، خو نه ښوونځي سته، نه کلینیک او نه د ژوند نورې اسانتیاوې. اوریدونکي په دې ولسوالۍ کې د ټولنیزو خدماتو د پراختیا غوښتنه کړې ده. میراجان خپلواک له هلمند د ناوی ولسوالۍ ته غزیدلی سړک ډیر خراب او کندو کپار دی. اوریدونکي دغه سړک د جوړېدو غوښتنه کړې ده. محب حق دوست له هراته له افغان حکومت هیله کوي چې هر ډول کېږي د سولې لارې چارې ولټوي، ځکه له جګړې جګړه پیدا کېږي. رحیم الله مقدس بیا له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کړې چې هر څنګه کېږي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر امکاناتو غور وکړي. محمد امین مصدق له کابل لیکلي، له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له دې وروسته د دشمنانو په خبرو خطا نسي او له خپل دولت سره دي د سولې خبري وکړي. مصطفی له خوسته د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړي چې د لوی اختر په مناسبت له جنگ لاس واخلي. محمد ظریف په خپل پیغام کې لیکلي، د هلمند اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر نه ده، نورو کښتونو ته بازار نه پیدا کیږي، دوی له مجبوري کوکنا کوي. او فدا محمد شاکر بیا په خپل پیغام کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې خپل منځي اختلافاتو ته اشاره کړي او لیکلي چې د دغو اختلافاتو له کبله د سولې خبرې وځنډېږي. اوریدونکي لیکلي چې طالبان باید نور د پاکستان امر ونه مني.
دا وستاسو ځینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلي وه. تاسې ازادي رادیو ته غوږیاستې. خپرونې د ماښام تر 2 بجو هر ورځ دوام کوي. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه: افغانان د جګړې له ډګره تښتي او د اروپا پر لوري خطرناکه لاره وهي، تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. نجیم رحیم وایي کله چې دی اوس په کندوز ښار کې شاوخوا سترګې غړوي، ځان تنها احساسوي. د هغه ملګری احمد علومی چې د ښار په مرکزی برخه کې د عکاسۍ دوکان درلود، هر څه وتړل او د کورنۍ له 15 غړو سره د اروپا پر لوري د ایران پر دښتو مزل ته مخه کړه. د دوکان اصلي مالک خالد غزنوی چې د علومی استاد هم پریکړه وکړه چې خپل دوکان وپلوري او د خپل کورنۍ له 8 غړو سره د هغه پر لارې پل کېږدي. د رحیم بل ملګری عتیق الله هم چې د خوراکي موادو یو پلورنځی درلود، هغه یې وتړه او خپل میرمنې سره ایران ته وخوځېد. فیروز احمد بل گاونډی و چې لیسه یې پریښې وه او تېره اونۍ یې له ترکیې ورته ټیلیفون کړی و او ورته ویلي و چې اروپا ته په لاره دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا دا ټول په تیرو دو اونیو کې په کندوز کې پیښ شول. د کندوز اوسیدونکي لکه د افغانستان د نورو برخو د اوسیدونکو په څیر غواړي چې اروپا ته د تلو وروستی چانس له لاسه ورنه کړي. نیویارک ټایمز لیکي روان کال په تیره بیا په وروستیو اونیو کې د هغو کسانو شمیر ډیر زیات شوی چې اروپایي هیوادونو ته روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې د هغو کډوالو شمیر چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي 1,015 تنو ته رسیږي چې په سلو کې 150 سوریایان دي چې افغانان یې په سلو کې 15 برخه جوړوي. میډل ایست آنلاین خپرونه د افغانستان په اړه دا پوښتنه چې آیا موږ کولی شو جګړه پای ته ورسوو تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. 13 کلنه حادثه چې د 12 ټولګي یوه بااستعداده زده کوونکي ده له ځان سره فکر کوي چې آیا بشریت دې توان لري چې جګړه پای ته ورسوي. د دې مقالې لیکوال ډاکټر حکیم وایي دی هم په دې شک کوي چې د بشر خصوصیت ته په پام سره هغه دې وکړی شي چې جګړه بنده کړي. لیکوال وایي کلونه کلونه داسې انګېرله چې د تروریستانو د کنټرول لپاره ځینې وختونه لازمه ده چې جګړه وشي او د همدې فرضیې په اساس دا به بې ځایه وي چې هغه ختمه شي. خو پر دې سربیره دی له حادثې سره خپل احساس شریکوي چې کله د هغې راتلونکي ویني چې خشونت ورڅخه لاس نه اخلي.
لسنیمی بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپین اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. ټاکل شوی چې په راتلونکو 100 ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. په سمنګان کې یو انجلۍ ویلي چې ناسکه پلار یې ورباندې له 4 کلونو راهیسې جنسي تیری کوه او اوس له هغه پلار نه یو ماشوم هم لري. دا 13 کلن انجلۍ د سمنګان په رباط سیمه کې اوسي او دا خبره یې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې. د جرمني او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دي چې ایا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري کنه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. او زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې وروسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو اوریدئ. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدل سي سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې یو راپور لرو. یو مراکشي وګړي چې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي شوی وو په مراکش کې نیول شوی دی. د ټوریزم په تور نیول شوی دغه مراکشي د 2001 میلادي کال په پای کې د افغانستان په لویدیز کې تورې بوډي څخه پاکستان ته تښتېدلی وو او له هغه ځایه ګوانتنامو ته لیږدول شوی وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د مراکش لوی څارنوال د هغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکوي چې 14 کاله یې بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړي وو او تیره اونۍ خوشې شو. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 28 کلن یونس عبدالرحمن چکوري له بنده خوشې شوی او خپل هیواد ته استول شوی دی. د مراکش لوی څارنوال پرون وویل چې کوری د 4 شنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړوندو تورونو به محاکمه شي. د مراکش له قوانینو سره سم د تروریزم په تور د نیول شویو کسانو پر ضد باید د 48 ساعتونو په ترڅ کې اقامې داوا جوړه او محکمې ته واستول شي. دا موده یوازې یو ځل تمدیدېدای شي او ځکه په پام کې ده چې نوموړی نن محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په دسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستانی امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوړې له غرونو څخه له تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوښت. نوموړی په 2002 کال کې ګوانتانامو زندان ته واستول شو. د چکوري له خوشی کېدو وروسته په ګوانتانامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې شول. په مراکش کې د زیاتېدونکو تروریستي فعالیتونو پر ضد د مبارزې لپاره په تروریزم تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي. په دې سزاګانو کې حتی هغو کسانو ته چې له تروریزم سره په اړوندو تورونو نیول کېږي د 10 کاله حبس سزا په پام کې نیول شوې ده. ټاکل شوی چې چکوري نن د مراکش د رباط ښار یوې محکمې ته حاضر شي.
The Lobo, La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته د اف کابل د تکواندو د منتخب ټیم د سیالیو په اړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ لمرسیال سره د کرکټ د ملي ټیم او زیمبابوي د ملي ټیم د لوبو په اړه په یو مرکه کې معلومات واوري. خو تر هغه مخکې ریپورت ترازو. د کابل د تکواندو په منتخب سیالیو کې 2 لوبغاړو د ملي ټیم لوبو ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه او په ډیره لوړه سطحه یې لوبې وکړې. اخو لوبغاړي هم هیله ښیي چې حکومت ورته د بهرنیو لوبو زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. له دریو کلونو وروسته د کابل د تکواندو ټیم لپاره منتخبه سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې 2 کسانو په اتو وزنونو کې د کابل منتخبه ټیم غړیتوب خپل کړ او همدارزي د ملي ټیم سیالیو ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته دغه سیالیو د هدف او ګډون کوونکو لوبغاړو په اړه داسې وویل.
هدف مو د دې لوبو دا و چې اول مناسبت د هفتې شهید او همچنان انتخابي د کابل د ځوانانو ټیم وو چې 2 کسان 250 ټیمونو نه او 392 ورزشکارانو تر منز رقابت شو او 2 ورزشکاران انتخاب شو. هدف مو د مسابقات نه دا و چې دوی دغه 2 کسان ملي ټیم مسابقو ته لارې پیدا کړي.
په کابل کې د تکواندو سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې لږه میرایي سي د تکواندو لیگ سیالۍ هم وشوي او د کابل لوبغاړو څو پر لپسې اونۍ لیو بل سره سیالۍ وکړي. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه خپل رسمي فعالیتونه یو ځل بیا پیل کړل چې د تکواندو فدراسیون د رهبری پلاوي ترمنځ لانجې د یوې عمومي غونډې له لارې ختم شوې، خو لا هم د افغان ملي لوبغاړو رسمي وسایل هغوی ته نه دي ورکړل شوي. د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړي محمود حیدری چې د کابل په سیالیو کې هم دوهم وزن اتلولي خپل کړی وایي که حکومت ورته زمينه برابر کړي هڅه کوي چې د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او وکولای شي په برازیل کې د اولمپیکي سیالیو په لړ کې افغانستان ته مډال وګټي.
مسابقات
کسب سمبی اولمپیک 2016 پیش لري. دا وی لټول مهمه د 2014 کال اولمپیکي سیالیو د ونډه اخیستو لوبي دي. که خدای کول او زه خپل هم چمتووالی لرم، د دې لپاره چې نسبت نورو لوبغاړو ته مې تجربه هم خدا او ډیر مډالونه مې هم ګټلې دي، نو هڅه کوم چې د اولمپیک سیالیو سهمیه ترلاسه کړم. له هغې وروسته به هڅه وکړم چې برازیل کې 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان په استازیتوب برخه واخلم او اولمپیکي مډال وګټم. د اولمپیکي سیالیو لپاره په داسې حال کې افغان لوبغاړي د ورتلو هیله ښیي چې یوازې 3 دې لوبو ته پاتې دي او افغان ټیم هم په دې سیالیو کې د ګډون لپاره د سهمی اخیستلو یوازینی لار په مخ کې لري. اخو د کابل د منتخب ټیم یو لوبغاړی اشرف شکران چې د اتم وزن اتلولي ګټلی وای، هڅه کوي په لوړ وزن کې د افغان اتل نصر احمد بهاوی تشه ډکه کړي او د افغانستان لپاره خېلو بي وکړي. د کابل په نهم دور سیالیو کې مې وکړې شول. په لومړي لوبه کې خپل سیال ناک اوټ کړم. په دوهم لوبه کې مې هم د نمرو په حساب 3 لوبه وګټل او په دریمه یا وروستۍ لوبه کې مې خپل سیال 3 مات کړ. خپل هڅه کوم چې په شپږم وزن کې د نصر احمد بهاوی ځای نشم کړی ولای هم نو لکتر لګه د هغه ځای ډکړم او د افغانستان لپاره لوبي وکړم. افغانستان د تکواندو ملي ټیم په 2010 میلادي کال کې نړۍ په سطحه 8 مقام درلود، خو اوس وخت د تیرو لانجو له امله دا ځای له 1.5 هم پورته اوخته. د بدني روزنې ریاست به وایي چې دا ریاست د لوبغاړو د هڅونې لپاره د هغوی هر ډول ملاتړ ته تیار دی او هڅه کوي چې له افغانستان څخه یو ښه ټیم اولمپیکي سیالیو ته واستوي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. په کابل کې د تکواندو لوبې په داسې حال کې وشوې چې د دې رشتې تکړه ملي لوبغاړي د لانجو او ستونزو په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې شپې سبا کوي او هوډ یې کړی تر هغو چې ستونزې هواري شوي نه وي او حکومت له لوبغاړو پوره ملاتړ نه وي کړی بیا هیواد ته نه راستنېږي.
د تکواندو د منتخب سیالیو په اړه مو رپورت واورید. اوس به هم ورشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مې د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو د سیالیو په اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان ټیم د ډېر وخت په دې انتظار کې و چې دغه سی یو هیواد سره چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب ولري، یعنی د آی سی سی سره پول ممبر یو، دغه سره موږ سیالي وکړو. د دې نه مخکې چې نړیوال جام ته ولاړ شو یا آسیایي کپ ته ولاړ شو، نو د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې وتوانېدل چې د زیمبابوې هیواد سره څلور یو ورځنۍ سیالي او دوه شلوریزه سیالي به په زیمبابوې کې کېږي چې را روان اکتوبر میاشت په 14مه به لومړۍ سیالي کېږي او په 15 د اکتوبر به انشاءالله لوبډله د افغانستان د زیمبابوې ته، څنګه چې دغه سیریز یا دا سیالي هلته پای ته ورسېدل نو بیا به موږ د دې کوربتوب کوو په امارات کې، یعنی دبي ته به دوی را دعوت کوو. هلته به هم څلور چونه یو ورځنۍ یعنی ونډې میشنو سره کوو، دوه شلوریزه سیالۍ چې په مجموع کې اته ونډې دي او څلور شلوریزه سیالۍ دي.
عزیز صاحب، د افغان ټیم د تمرینونو په اړه راته ووایه. افغان ټیم څومره چمتو دی د دغو لوبو لپاره او څه فکر کوي؟ آیا ښې لوبې به وکړي که څنګه؟
واقعا په د وروستیو کې تاسو وکتل چې د افغانستان د کرکټ بورډ د خاص د کورنۍ کرکټ طرف نه چې هغه کمې څلور ورځنۍ سیالۍ د 5 زونونو ترمنځ په لار لوېدلې وې، په دغه دوو زونونو کې لکه په مسیعینک زون او سپین غر زون کې، یعنی مطلب د ننګرهار خوست نه دی، تاسو ولیدل چې په هغو کې ډېرې ښه لوبې وسولې او لوبغاړو ډېر ښه استعداد وښودی، اکثر هغه نوو ځوانانو. په دې کې د ملي ټیم ټول لوبغاړي زون درلودې په دغه سیالیو کې، چې هرې لوبډلې 5 زونونه او هرې لوبډلې خپل څلور سیالۍ درلودلې. یوه ورځ یعنی هغه یو اننګز نه و، څلور ورځنۍ سیالي وي، هغه ټیسټ سیالي چې ورته وایي. په دې کې موږ ته هغه لوبغاړي نور هم ښه فلټر شوه او موږ ته معلومات هم وسو چې کوم لوبغاړي وړتیاوې لري. اکثر لوبغاړي تاسو به مطبوعاتو لارې هم اورېدلي وي چې ډېر ښه وځلېدل، لکه شبیر نوري، هغه هم دغه فیصلا باندې ډبل سنچري والا مسلسل نه سوزیدونکي 200 منډې جوړې کړې. همداسې نورعلي زدرانو چې هغه هم 200 منډې جوړې کړلې ونه سوزېدې. اشمت شهیدي او سمولا بړید چې هغه د بالینګ په شعبه کې ډېر ښه وځلېدې. جیب الله زدران، همداسې عبید کونړي، دا ټول نوي هغه ځوانان وو چې موږ ته وکوجینې کېدل. واقعا دوی بیا هم یو ځل خپل استعداد وښودې د کرکټ په ډګر کې ټول هیوادوال ته وښودل چې په موږ کې دا استعداد شته که چېرته. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ته خوانه نور هم دغه ټورنمنت واقعا دوی ته په لاره واچول سي، نو لوبغاړي به اکثره وخت په کرکټ کې مصروف وي. څومره چې دوی مصروف وي استعداد هم زیات په لاس راځي او بالاخره د لوبغاړي غواړي کرکټ چې هغه وایي همیشه په لوبه کې اوسي.
افغان ټیم اوس یو سر روزونکی یا هیډ کوچ نه لري، لدې چې انډی مولز قرارداد ختم شو ولاړ. افغان کرکټ بورډ تر اوسه نوی کوچ نه دی پیدا کړی. څه فکر کوئ د کوچ په نشټوالي کې به دوی څومره له ستونزو سره مخ شي داسې کوچ چې سټنډرد کرکټ افغان لوبغاړو ته وښيي؟
واکه دا یو ډیر مهم سوال دی او دا ډیر اړینه ده چې د نړیوال جام نه مخکې به ان شاء الله موږ کوشش کوو. دا اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره یا ټاپ منیجمنت په دې باندې لګیا دی چې د بازي وادونو د مشهور لوبغاړو چې دوی هغه رزومي یا خلاصه د کار چې د سی وی چورته وایي هغه جمع سوي دي، نو موږ به ان شاء الله ډیر ژر هغه فاینل لایته ملان کوو چې دغه دغه یوادونو موږ خلکو اپلای کړی ده چې موږ خپل انتخاب پکې وکړو. څنګه چې تاسو معلومه ده، دوه ورځې مخکې چې موږ ښاغلي ولسمشر سره هم لیدنه درلوده، نو ولسمشر هم ډاډ راکړه چې ما د هندوستان د صدراعظم موجی صاحب سره هم په دې باره کې خبرې کړي. هغه ماته ډاډ راکړه چې په هندوستان کې ستاسو دپاره هغه د هندوستان هغه بین الملي میدانونه به هم ستاسو په اختیار کې وي. د دې نه مخکې چې تاسو نړیوال جام ته ځي او همیشه دپاره که چېرې تاسو یو بل هېواد هلته را دعوت کوئ، دغسې میدانونه یا هغه انټرنیشنل لوبو دپاره ځي چې واقعا هغه ستر روزونکی هغه ډېر اړین دی چې باید د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای وي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګوریدونکو سلام. پنس مړه چې د کوم مناسبت ورځ لمانځي، نو خلکو ته ځان خایي، زور خایي او په خلکو پورې ځان مخي، لکه چې لدې هوا دا نور د مناسبتونو د لمانځلو آداب هم کډا وکړه. په هر څه کې لنډه غړی ته زور وهي. خدای دې خیر پېښ کړي. د خبرونې په پیل کې څو پاسته خبرونه درته لرو.
اوس پام وکئ پستو پستو خبرونو ته. حکومت د پولیسو وخته پوډریانو ته د کوټې سنګي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده.
ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي چې وایي چې د خورانو ترخه کمه ده.
جنګ او مظاهرې سره ملګري شوي چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي.
او هغوی چې د کار او خدمت وعدې کړې وې د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. اوس غونډ خبرونه واورئ.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت د پولیسو وخته پوډریانو ته د کوټې سنګي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د پولیسو وخته ټول پوډریان په پارک کې راټول شوي او پوډر وهي. خبر وایي چې د پوډریانو د دغې حکومتي میلمستیا لیدو ته په سلګونه ښاریان راځي او سیل یې کوي چې ښایي یو نیم د څادر لاندې د پوډرو په پاره کې هم ورسره شریک شي. د پوډریانو د چارو څېړونکي وایي که د حکومت دغه میلمستیا همداسې روانه وه نو ډېر ژر به د پوډریانو شمیر څو چنده شي، ځکه ډېر بیکار او جیګر خونه ځوانان شته چې د پوډرو د یو ځل خوند ازمایلو په هوس له کوم څادر لاندې سر وردننه کي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي وایي چې د خورانو تنخوا کمه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښاروالۍ زیاتره کارګران کمزوري او ناروغ دي، خو ښاروالۍ یې سمدلاسه خوشحالولو او د خولې خوند ښه کولو لپاره راټول کړي تاریخ تیر شیان لکه پیپسیان، جوسونه، بسکویټ او نور پرې ویشي. د تاریخ تیرو شیانو ماهرین بیا وایي چې ښاروالۍ دغه شیان د دې لپاره نه راټولوي چې کارګران یې وخوري، بلکې هغوی وایي که دوکانداران د تاریخ تیرو شیانو د پرېښېدو په بدل کې نغدې پیسې ورکړي، خو کله چې دوکانداران دا کار ونه کړي نو تاریخ تیر شیان ترې راټول او په خپلو کارګرانو یې ویشي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې جنګ او مظاهرې سره ملګري شول چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله خلک د تیښتې لپاره لارې لټوي او امکانات برابروي، ځکه په کلیو کې جنګونه دي او په ښارونو کې مظاهرې. دا چې دواړه به کوم ځای ته ورسیږي لا نه ده معلومه، ځکه دا د 15 کلونو مظاهرو، مارشونو او جنګونو نتیجه نه ده معلومه، نو د دیو به څنګه معلومه شي.
او روسای خبر وایي چا چې له ملت سره د کار او خدمت وعدې کړې وې هغوی ټول د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نه وریادېږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هېواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای. خبرونه خلاص شول.
په هېواد کې چې څومره بیکاري، بې امني، فقر او ناچاري ډېریږي نو همدومره ورسره له هېواده تېښته هم زیاتېږي. له همدغسې یوې کیسې مو خبروو.
ګوره غمیا بچو، چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمیا، چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای و خبره مې واوره. چې څنګه ورسېدم بل خزه بکوم.
لاره کله تا په جرمنی کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګورې چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره ورای نه لالو؟
او زه چې حلالی کو.
ورای چې تا لالوی؟
زوم ګلا تا ته لالو.
چې کوی هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویا، ورای چې شی ده، کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې.
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پی وژنو، یوازې پی مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلی تبلونه او چړي.
ښه پلاره.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه، پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خواښه دي، نو زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ورولېږه، چې بیا مونږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
و سړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شو، چې دا کار ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره خبر شوې؟
په څه شي وزویا؟
غمای په ترکیه کې لیونی شوی، بیا دلته راوستی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم ورای لاړه، امن ځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې، اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح و سلامت پیقی کړم. د جرمني بچی زمکا اورا ایلور د جرمنی بچه.
اوس هغه مرکه دراورو چې له وزیر صاحب سره مو کړی ده، هغه وایي چې اوس په تعرفو کار کوو. نورې په خپله له ده واورئ. وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډېر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښت ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوي؟
بیا نو هغه وخت دا پریکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعارفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، نقیب الله راوی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مدتی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
بلیگی لگے تخیجی دابے لگے لمبے زما دزڑ نزینا اڑتا ہجرا خاورے ریکڑم چاہتا نارے کڑم چاہتا اکڑم فریادونا امتحان دا او ابتدا دا انجام پخیر چه انتہا بسنگ وینا انگار میں پیا دزڑ تاز شو سمود پس میں دیا رکڑل دیدنونا گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دا گران گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دا گران
Oh, oh, oh.
لب جنگ در سر اکڑم دزڑ کسیب در نسنگ بیلو ما پخوگشنا می سلام آیا بیاول توایا چی مہیر نکڑے میانا تن می دشنی نکریز پانا باہر تازا دن نرنگ پوینو یاما تن می شجر مینا سمر دے بیل تو نکسر او وصال کل کل وینا گران د گران ستا جدائی ہائے ستا جدائی ہائے گران د گران گران د گران ستا جدائی ہائے ستا جدائی ہائے گران د گران گران د گران